مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می یو زل بیا ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو په یو بل غړی کې هرکلی وایم. ما سره به په دې غړی کې منور شاه هم ای او لستو خطرې ورسو بجو په دې خبرونه کې مونږ تاسو د پاکستان د پوز د مشر د مذاکراتو طالبان سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې درورو هم دراز د بلوچستان په صورتحال درته رپورټ لرو. په خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې چې پرون سیاستوالو کمی خبرې کړې دي دا هغه هم تاسو ته لرو. یو نیس پروګرام هم شته خو اول بل منور شاه خبر نور.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج ویلي د تحریک طالبان سره د مذاکراتو د حکومتي فیصلې ملاتړ کوي خو څوک به هم د دینه ناوړه ګټه پورته کولو ته پرې نه ږدي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې د ډیرو هیوادونو نه خبره. او د واشنگتن د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 1200 کسانو د وجود کتن پیژندلو شوې ده. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې په امنیتی ځواکونو تر سره شوی تازه ترهګر بریدونو کې وجل شوی هلکارو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی او دا پیښې د وسلوالو بزدلانه کارویانې بللې دي. د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR بیګا په خپل ویبپاڼې یو خبر جاری کړی وایي جنرال کیانی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې پوز د قام د غوښتنو سره سم د ترهګرو خلاف جنگ لپاره تیار دی او د لړ کې یو ډول قربانې نه هم ډډه نه کوي. نوموړي ویلي د حکومت لخوا د وسلوالو اسره د مذاکراتو ملاتړ کوي خو زیاتوي چې څوک به هم د دینه ناوړه ګټه پورته کولو ته نه پرېږدي. جنرال کیانی دا هم ویلي چې وسلوال په زور په حکومت خپل شرطونه نشي منلی ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي توان لري. د ISPR تر مخه د ترهګر بریدونو په دې ورستۍ لړۍ کې تر ټولو لوی زیان بردیر کې د اتوار د ورځې د ماین چاودنې له وجې رامنځته شوی چې پکې د یو میجر جنرال په شمون درې کار وجل شوی دی. وزیر اعظم میانواز شریف په انقره کې د خپل ترکی سیال سره ملاقات کې په دوالخي زمامولو خبري اترې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون وخت خبر ورکړي چې میانواز شریف ترکی ته د خپل درې ورځني سفر په اول ورځ انقره کې د دغه هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل کړي چې پکې د دوالو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې شوي. د دې خبر تر مخه میانواز شریف په دغه مقویلي د پاکستان او ترکی خلکو خپل هیوادونو کې د جمهوریت د ودې لپاره مثالی لزلې کړې دي. د دې نوړاندې د ترکی سرخار انقرې ته د رسیدلو پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د پاکستان او ترکی ترمنځ خه اقتصادي تعلقات له واجبہ په نړۍ د دواړو هیوادونو انحصار کم شي. سوات منګوره کې 13 شپه ناسرګند وسلوالو د ځایی امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی پر ډز وجلې ده. د رحیم آباد پولیس ثانی SHO حنیف خان نن سهار مشال ریډیو ته ویلي ډاکټر رحمت غنی باندې وسلوالو هغه وخت برید وکړ سو وخت چې هغه کلی کې د خپل یو رشتہدار مریض علاج ته ورغلی وو. د پیښې نه پس سیمه کې پوز او پولیسو په ګډه د وسلوالو خلاف د لټون عملیات شروع کړی دي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې د سوات په شمول د ملکانی جنسی نه بعد ټولو برخو نه به پوز استل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وای په داسې حال کې چې طالبان لګیا دي نه یوازې امنیتی ځواکونه ولسی خلک وژني بلکې خپل واکداري جوړه کړې ده. حکمران ګوندونه د طالبانو د نوم اخیستلو نه هم ډډه کوي. بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوې مشر میجر جنرال الیاس شاهد وای هغه او د هغه ځواکونه به هیڅ غیر قانوني کار ونه کړي. پرون په یوې خبري غونډه کې نوموړي ویل د دوی ځواکونه به د صوبایي حکومت د سلا مشورې نه بغیر ګامونه نه اخلي.
زه نه غواړم چې پر اف سی ګوتی ونیول سي او څوک دا ووایي چې دا د یو چا تر لاس لاندې نه دی او دا هر څه کولو ته خلاص دی. زه به هیڅکله هغه کار نه وکړم. زه به یخو په خپله غیر قانوني کار نه وکړم او نه به بیا زما ځواک داسې څه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په اف سی ځواکونو د دې نه وړاندې تورونه لګول شوي چې د صوبایي حکومت د خوښې نه بغیر د بلوچ ملت پال او بیلتون پالو خلاف عملیات کوي او د ځپلو لپاره هغوی غیبوي چې وروسته یې خراب کړی شوي مړي موندل کیږي. په همدې اړه د بلوچستان په های کورټ کې یو کیس هم روان دی چې د اف سی ځواکونو مشر میجر جنرال الیاس شاهد به د خپلو ځواکونو د صفایي لپاره ورته حاضریږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو هیوادونو نه وړاندې بللې ده. نن د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا سرګندونی ناوی پیله پرون ماخام د ولسمشر سره په ملاقات کې کړي. ناوی پیله ویلي د کورونو چارو د وزارت چارواکو ورسره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په خپلو ادارو کې به د ښځو د حقوقو هر اړخیز ملاتړ کوي. په دې ورستیو کې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د شمیر د کموالي په اړه رپورټونه خپاره شول چې د بشري حقوقو د یو شمیر سازمانونو اندېښنې یې راپارولي. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ته ویلي چې تر اوسه پورې په یو شمیر لری پرتو کلیو او بانډو کې پوهنې د نشټوالي، ناوړه دودونو او د ترهګرۍ خلاف جګړې له کبله د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې ستونزې شته. او بل خبر دا چې هغه وسلوال کس چې د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 1200 کسانو د وجل نه پاس په خپل هم پنخته کې وجل شوی، د سمندري ځواک د پخوانی هلکار په توګه پیژندل شوی دی. سلور دیش کلن ایرون الکسس پرون په دغه پوځي مرکز کې د یو شمیر کسانو د وجلو او جوبل کولو نه پاس د پولیس سره په مقابله کې ووجل شو. لا هم دا نه ده واضحه چې د وجنو ترشه څه عوامل دي. دا مهال الکسس د سمندري ځواکونو په دې مرکز کې د کمپیوټرونو مرمت کولو د یو ټیکدار سره کار کاوه. صدر باراک اوباما په یو ټلویزیوني وینا کې د دې پیښې غندنه کړې او دا یې بوزدلانه ګام ګرځولې دی. د خبرونو پای
فایندینګز آر بیاند داوټ.
اوریدونکو تاسو له منور شاد څخه د دې خبرونو اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا اورو. د پاکستان د پوز مشر ویل دی چې طالبان به پرې نږدي چې د مذاکراتو بهیر د خپل خوښې لپاره وکړي. بل خواته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې عوامي نیشنل پارټي اپوزیشن ګوند په حکمران ګوندونو باندې تنقید کړی دی چې دوی د طالبانو نمونه هم ناخلی او په دیر کې د شوې پیښې غندنه هم نه کوي. په بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوی مشر وایي چې د ده ځواکونه او نه بده هم غیر قانوني کار وکړي.
لیگل جو طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کرنے کا وہ واحد یہی طریقہ ہے کہ سیویلین گورنمنٹ ہمیں کہے کہ اس علاقے میں
انیزا تنزیہ خبرونه پام کا وکیاوری
د گورگین مرچکی لخوا هم گرانی زدہ او سیاست زدہ سلامونه قبول کی.
د دې ترڅنګ نور رپورٹونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اړوندونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د سر رپورت ته ورځو. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویل دي چې هغه د پدیر کې د پاکستان د پوز یو مشر افسر وژل کېدل او دغه ترڅنګ د زینو سپاهي افسرانو د وژل کېدلو غندنه کوي او طالبان به دې ته پرې نږدي چې د سولې بهیر یا د مذاکراتو بهیر د غوی د خپل ایجنډا لپاره وکړي. په دې حق لمه لګ مخ کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړي. راځي چې دا معلومات ورو.
د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ویل دی چې لکه د ولس د خواهشاتو مطابق د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کم روان دی هغه به موږ ضرور ګټو او ترهګر چې کم دی هغه ته به موږ د سیاسي عمل نه د ناجایزه فائده وچټولو یا د دوی چې کوم ایجنډا دا به مسلط کېدو ته به نه پریدو. د پاکستان فوج چې کم د تعلقات عامه اداره د ISPR د هغه لخوا چې کم بیان جاری شوی دی نو هغه کې ویل شوی چې آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی ویل دی چې په فاټا ریجن کې د ابل ورځ چې کم واقع رامختشه په بنو کې چې پکې د 14 15 تاریخ د نیمې شپې باندې تر هغه کوم حمله کړي و هغه او دا غینې علاوه په 15 تاریخ باندې په دیر کې چې کوم واقع شوی و او په هغه کې چې کوم میجر جنرال ثناء الله خان هغه او دا غې سره نور چې کوم کسان و هغه وجلې شوی نو دا غې په حق له اشفاق پرویز کیانی دا وینا و چې د دې کوم قربانیان دي دا به موږ لکه هم دغه شانت پرینو دو او څوک دې هم په دې ګمان کې نه چې هغه خصوصا تر هغه چې هغه خپل شرایط چې کوم دي هغه په موږ باندې منول نه به موږ مجبور کړی او موږ به دا غې شرطونه ومنو پاکستان فوز هر قسمه د تر هغه مقابله صلاحیت لري او عزم شته او تر هغه چې کوم دي هغه دا قسمه کاروایانو د وجه نه لکه موږ يرول نه شي او موږ به دا غې ډېر سخت جواب ورکو د اشفاق پرویز کیانی دا وینا و چې پاکستان قوم او پاکستان فوز چې کوم دي هغه خپل فوزیانو د قربانیانو لکه قرضدار دي او سیاسي عمل لپاره پاک فوز چې کوم دي هغه د دې حمایت کوي او د دې عزم اعاده کړی دا چې لکه دې خبرې اترې وسره وکړي کدا سي ممکنه شي چې عمل په دې سیمه کې راشي نو ښه خبره ده خو کدا سي امن را نغې نو تر هغه دې په دې شک کې نه پات کیږي چې هغه به موږ باندې خپل شرایط چې کوم دي هغه به موږ باندې ومني او موږ به مجبور کی دا سي هیڅ کله هم نه کیږي پاک فوز چې کوم دي لکه هغه به د دې خلاف سخت نه سخت کاروایی کوي او چې هر قسم کاروایی موږ لکول په کارونو بیا به د هغه وروسته موږ دا کوو
اوریدونکو تاسو له اسلام آباد احمد الله واوریدو په دغه خبرو کې تاسو واوریدل چې په دیر کې چې کومه پیښه شوې وه 13 ورځې او په هغه کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی پوز د یو میجر جنرال او لیفټنټ کرنل ترڅنګ د ځینو نورو پوځیانو د وژل کېدو پړه منلې وه دغه په اړه باندې تاسو نور معلومات درکو نوموړی خاورو ته سپارل شوی میجر جنرال ثناء الله نیزه خاورو ته سپارل شوی دی هغه خښ کړل شوی دی اوس چې په دیر کې څه صورت حال دی دا به د غلام غوث په ریپورت کې وره
په بر دیر کې د هیتوار په ورځ د پاکستانی طالبانو د بارودی سورنګ په بمی برید کې وژل شوی میجر جنرال ثناء الله په میاوالی ضلع کې په خپل پلرنی کلی کې د پوځي اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو په بر دیر کې میجر جنرال ثناء الله د سپتمبر په 6مه نیټه د جشن کومراټ په نوم د لوبو د یوې میلې پرانیسته هم کړی و خو د هیتوار په ورځ په بر دیر کې دغه د وجنې د پیخي روستو د لوبو دغه میله په ماتمی ډول پایته ورسول شو په بردر کې د برول پسیمه کې د ملکن ډیویژن د پوز د مشر میجر جنرال ثناء الله او لیفټننت کرنل توصیف د وجنې د پیخي روستو د راپورت شوی صورتحال په اړه د بردر یو ځای خبريال سید زاهد جان مشال ریډیو ته ویل
د یونین کونسل شای کوټ په هغه علاقو کې کرپیو لګیدل چې کوم کې دا واقعیت شوی دی د شای کوټ بازار نه بره پورې دا ټوله علاقه د کرپیو مسلسل د پورونه اوس پورې کرپیو ده او خلکو ته دا غینه په دې کې لکه تکلیف دی چې را کوم د بری علاقې نه خلک راځي یا د لری علاقې نه خلک ځي نو هغه ته په تلو راتلو کې تکلیف دی
خو د بردر نه تعلق لرون کې پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې د پوز ډیر لوړپوړي مشران وجل شوی دي نو پسې مخه به ضرور د دې سناسه اغه
جی وسیطے مہربان پرون رہا دیر ماحول پر نسبت چنمختم دہشت گردی کا متضا ہوا پاگل کے صرف دیر والا اونچے پخلا بانے پل کنٹرول سنبھال کرے وہ حالات مطابق خبر کرے ہوا باقی کار چکن دے یا الٹا کرتے لگے دل دا یا الٹا آرمی والا چکن دے نو چھ وڑو کے سرا نے دل تا شہادت مندل ہے غد سری مندل ہے یا دا غو کار دے جس طریقہ کار کئی جو اگر پختنا وانی پختنا خبر وانی خطوئی کی جی
دا یادونی ورلا چی دا بردیر دا براول پسیما کی پاکستان افغانستان پولی تا نزدی دا دین اولان دی هم دا مولانا پزولا دا پاکستانی طالبانو دا دلی پا بریدونو کی گن شمیر امنیتی سرتیری وجل شوی دی خدا لومړی ځل چې د میجر جنرال غوندی لوړپوړی پوځي مشر د ملکن ډیویژن په بردر کې د یادی وسلوالې ډلې په برید کې وژل شو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اردوونکو په امدې پیښه باندې د دیر په پیښه باندې د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې هم خبرې شوې دي او اپوزیشن ګوند او عوامي نېشنل پارټي ویلې دي چې دغه مرغه غټه پیښه وشوه خو بیا هم حکمران ګوند ان تر دې چې د طالبانو د نوم اخیستونه هم ډډه کوي د دوی په وینا چې په دا سال کې چې طالبان لګیا دي نه یوازې امنیتي ځواکونه وژني بلکې خپل واکداري جوړ کړی ده خو حکمران ګوندونه د طالبانو او د ترهګرۍ خلاف کومه واضحه پالیسي نه لري په دې اړه باندې د خالد خان رپورټ اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامل شل پارټي پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک په صوبائی حکومت او واکمن ګوندونو نیوکه کړې دي چې نه خو دوی د ترخګرې او بدامنې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او نه د دغه پیښو په سرګنده غندنه کوي. بل دیر کې د وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د لوړپوړو چارواکو د مرګ په حکله د عوامل شل پارټي لیډر سردار بابک وویل چې یو خوا ټول کام او سیاسي ګوندونه ترخګرو سره د خبرو اترو پلار شخړې هوارولو په حق کې دي، خو بلخوا وسلوال نه صرف په امنیتي ځواکونو او عام پولیس بریدونه کوي بلکې په حکومت خپل شرطونه هم مني. زه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د پاک فوج د میجر جنرل او لیفټنر کرنل د مرګ ذمواري خو په ډاګه اخیستې ده، خو د بدقسمتۍ نه نه خو صوبایي حکومت او نه واکمن ګوندونو له اړخه د دغې پیښې په څرګنده غندنه وشوه.
چکل بیا مون په دې مسله خبره کو نو بیا باقي خلک دا خبره کوي د مذاکرات دا ربط چي دي یا د مذاکرات دا سفر چي دي خدای مو کدي کې روانه را دي نو موږ خبره نه کو. خو آیا سوچ پکار دي چې نن دا ټول قوم په یو پیج ولاړ دي، دا ټول قوم او غواړي دا چې هغه چا سره خبرې وکړي چې څوک په دې وطن کې اړې ګړې کې څوک په دې وطن کې بدمنی پیدا کړي. نو آیا بیا موږ دا حق نه لرو چې دا خلکو نه دا تپوسو چې دا غواړه سنجیده ده؟ دوی غواړي دا چې تاسو سره کینی تاسو سره خبره وکړي، دوی غواړي دا چې په مذاکراتو باندې د دې مسلې حل راوباسي او د بل طرف نه د وارداتو روکتام چې دی هغه نه ودري.
دا عوامل شل پارټي پارلماني لیډر سردار بابک دا خبره په صوبائی اسمبلی کې هغه وخت اوچته کړه کله چې د ګل پورز د بردیر په پیښه کې وجل شوی چارواکو د پاره صرف فاتحه وشوه او واکمن ګوندونو د سې قسم بحث کولو نه ډډه وکړه. سردار بابک وویل چې د دوی ګوند هم خبرو اترو په لار امن غواړي، خو بیا کچري وسلوال دغه لار نه خوښوي نو بیا د ریاست ادارې او امنیتي ځواکونه دي په دې سیمه کې امن راولي.
او که پدی امن راځي خدای دې راولي خدای دې راولي خدای دې راولي. خو کني سپیکر صاحب دا د وطن جنگ دی، دا په وطن نن دی، په کار دار د ریاست ادارې د دې وطن نمائندگان د دې وطن حکومتي واکداران ټول پدی خبره والی فیصله شي چې پدی وطن کې امن پکار دی کپار قیمت چې پدی وطن کې امن راځي او نور پدی کورونو کې جړاګانې داخله کړو.
د اسمبلی په فلور د بردیر او نور ترخګرۍ پیښو په حق له د حکومت له اړه هیڅ خبره اونه شوه، خو بیا د غونډې په پایا کې د پښتونخوا سینیئر وزیر او جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هر قیمت په صوبه کې امن غواړي.
د پرونی پیښې مذمت خو ټولو سیاسي جماعتونو کړی دی او ټولو مشرانو کړی دی، ټول قوم اتلس کروړ عوام په دې باندې خفه دی او امن زموږ منزل دی.
دا یادونه ده چې پښتونخوا حکومت کې واکمن ګوندونه پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی د ډیر وړاندې نه وسلوالو سره خبرو اترو په حق کې دي، خو بیا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې په دغه خبره سلا شوی دي کچري وسلوال خبرو اترو ته رضا کیږي نه نو بیا محسوس علاقو کې دي د دوی په ضد فوجي عملیات وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږې د بدمنیو د پیښو په لړ کې په سوات کې د امن د کمیټې یو غړی وژل شوی دی. زموږ همکار نیاز احمد خان دغلته د مختلفو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلې.
د سوات مرکزی ښار مینګوري سره نږدې تختبن سیمه کې تیره شپه ناسرګنده وسلوالو مقامی د امن کمیټې مشر او ویلج ډیفنس کمیټې غړی ډاکټر رحمت غنی هغه وخت په ډزو اوښتو کله چې نږدې رشتہ دارو د کور نه واپس بیرته راتلو. د رحیم آباد پولیس تھانې مشر ایس ایچ او حنیف خان تر مخه دغه ډزې د شپې په تیاره کې وکړې شوې او سمدستي دوی دغه سیمې ته ورسېدل.
بیا چې زه ولا راورسېدم بجو دې جوارو طرف ته سړی لا جو زمونږ جوارو سره وتی د سینه پورې ګرځو دا آرمی دا مونږه دا جو دا پرشن سټرې
د ډاکټر رحمت غنی اوخه برکتالی وای چې خاغله د زی امن کمیټې چیرمن او سیمه کې د امن په اړه به د پاکستان فوج او نور سرکاري چارواکو سره مرستې کولې سه ذاتی دښمنی نه و
دا جی وی ډی سی ممبر وی د امن کمیټې مشر بالکل چې دی مکمل لکه د آرمی سره مکمل تعاون وی دی په هر لیول باندې چیرمن وی ډی سی د جرګې مرګي د علاقو
د پیښې وروسته تختبند او خوشا سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن پیل کړی دی. دغه پیښې زمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو له سوات مو رپورټ واورئ. د بلوچستان د زوال ته د امن او امان په اړه باندې تاسو ته حال درکو. بلوچستان کې د افسي ځواکونو نوی مشر میجر جنرال الیاس شاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوی ځواکونه باید غیر قانوني او د ملکی حکومت له اجازت بغیر کارونه کی د ابدا سال کې د پیپسی ځواکونو د بلوچ ملت پالو او بلتون پالو د زپل لپاره د غوی د غبولو او وژلو تورونه لګیږي. نیاز مساخل پر رپورټ لري.
په بلوچستان کې د امنیتی ځواک اپسی مصر یا آی جی میجر جنرل اعجاز شاهد د دوشنبه په ورځ نوښته چمن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په صوبه کې ټول عملیات د منتخب صوبایي حکومت په مشوره سره کوي.
لیگل جو طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کر
پر ہر زائد عملیات کولو قانونی طریقہ داوی چی عوامی حکومت مشتوائی چی حالات د دوی لواسا بہر دی زکتا سراسی او حالات ٹکڑی موږ همیش دغه قانونی لار خپلو او بلوچستان کی صوبائی حکومت او موږ په دغه اړه یو لبل سره په ډیرو ټینګو اړیکو کار سره کوو. آئی جی ایف سی زیاد اکڑا زوا کے ہر سا دا قانون او آئین ترسیوری لاندی کوی.
میں نہیں چاہتا کہ ایف سی کے اوپر
زنا غوڑم چپر ایف سی گوتی ونی ولسی او سوک دا وای چدا د یو چا تر لاس لاندی ندی او دا هر سا کولو تا خلاص دی. زب هیڅ کله کار نه وکړم. زب یخو پخپل غیر قانونی کار نه وکړم او نه بیا از مازواک داسې سا وکړي
اور نه میری فورس غیر قانونی کام کرے.
کسه هم د اپ سی ځواک مصر میجر جنرل اعجاز شاهد ادا کوي چې په صوبه کې عملیات د صوبایي حکومت په مشوره کوي او د دوی لړخه هر کار د قانون تر سیوري لاندې کیږي. خو بل لړخته زیاتره بلوس ملت پاله ګوندونه بیا دا نظر لري چې یاد ځواک هر څه په خپل خوښه او خپل سر کوي او بل لړخته په کوټه کې د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ نوموړی عدالت ته طلب کړي تر څو پر ځواک لګیدلی د ورکسو کسانو په د تورونو سپیناوی ورکړي. یاد دوی بلوس ملت پاله پر یاد ځواک ایف سی تور لګوي چې ورکسوي بلوسان دوی وړي دي خو یاد ځواک بیا د تورونه بې ځایه بلي او په بیا بیا یې رد کړي دي.
اوریدونکو تاسو د نیاز مسخیل رپورټ اوریده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امنیتي ادارو لخوا هدفي عملیات دوام لري. چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې په تیرو 40 غنټو کې په جرمونو کې ککړ 13 کسان نیولې دي. بلخوا د دې عملیاتو په ضد د ام کیو ایم ګوند احتجاج هم روان دی. ظفر کریمی په اړه نور تفصیل درته اوري.
پولیس چارواکی وای د ګل پورز او بیګاش په یی د خار په افریدی کالونه قصبه کالونه مومن آباد پاکستان بازار لیاقت آباد سوراب ګوټ او په نورو سیمو کې عملیات کړي او دیرش مشکوک کسان یې نیولې دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د نیول شوو کسانو څخه وسلې هم امنیتی ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات رسنیو ته ویلې دي امنیتی ادارې په کراچۍ کې هدفي عملیات په بریالیتوب سره ترسره کوي.
رینجرز کی اور پولیس کی جس طرح
دی وای د رینجرز واک سرتیری او پولیس پګړه په عملیاتو کې برخه لري او کله کراچۍ پخوانی او وسنی امنیتی صورتحال د یو بل سره پرتل کړو نو د نتیجې ته به ورسیږو چې حالات د مخکې په پرتل تر ډیره بریده ښه شوې دي. زما په خیال په کراچۍ کې به حالات نور هم بهتر شي.
حالات بهتر هونګي.
د دې ترڅنګ د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې د امنیت په حواله در بلل شوې غونډې وروسته تیر ماښام خبریالانو ته ویلي په کراچۍ کې په جرمونو کې ککړ ځینې عناصر پولیسو نیولي ځینو ځان ترې تم کړی او ځینې بیا له پاکستانه بهر ته تللي دي. بلې خوا ته په کراچۍ ښار کې د تشدد سلسله هم روانه ده. د ژغورنې ادارې وایي تېره شپه د ښار په بېلابېلو برخو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون څلور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. هلته بیا د ګل په ورځ د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په ضد احتجاج کړی دی. په قامي اسمبلۍ کې د دغه ګوند استازي تېره ورځ د احتجاج په توګه له ایوانه ووتل. د ایم کیو ایم د استازو دریځ و چې کراچی د ولس فیصله په اسلام آباد کې کیږي او په دغه خار کې اوس مهال روان عملیات د شرخوخو په ضد نه بلکې د دوی د پلویانو په ضد ترسره کیږي. یاد دی وی په کراچی کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د پاکستان مرکزی حکومت او د سند صوبایي حکومت په ګډه د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. د دغه عملیاتو اعلان د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کراچی ښار ته د دوه ورځنۍ دورې په پای کې شوی و. د دې را وروستو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک په مشرۍ کې هدفي عملیات شروع شوي چې په ترڅ کې یې د امنیتي ادارو په وینا په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اردن کو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اورئ. په دې کې پام کوه تاسو په دې غړی کې خبرو اوس به تاسو د لاهور کې د هغې 15 کلنې ماشومې په اړه باندې چې د چارواکو په وینا ورسره جنسي زیاتې شوی و رپورټ دراورو. مشال ریډیو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو خبرونو کې اوریدلی چې د لاهور په مغلپوري کې یوې ماشومې سره د زیاتی په کیس کې پولیسو د سی سی ټی وی په مدد سره یو ویډیو خپره کړې ده او دوی وایي چې په دې کې کوم تن ماشومان په لاس کې نیولې ده، د هغې لټون شروع دی. بلخوا د هسپتال مطابق چې د ماشومې جسماني صحت اوس یو څه په ښه کېدو دی، خو لا هم د ذهني دباو ښکار ده. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د لاهور مغلپوري تانی اس ایچ او مطابق سی سی ٹی وی فوټیج په مدد ملزمانو تلاش روان دي او په دې سلسله کې اوه کسانو تفتیش هم شوی دی خو تر اوسه لا څوک نه دی نیول شوی. اس ایچ او حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې سی سی ٹی وی په مرسته دوی خاکه تیاره کړې ده او اوس د هغه تن تلاش روان دی کوم چې سی سی ٹی وی ویډیو کې کتلې کیږي. د زیاتوي چې د ملزم تلاش لپاره مختلف ټیمونه جوړ کړی شوی دي.
مونږ په سی سی ٹی وی فوټیج کار کوو. کله نه چې مونږ ته دا ویډیو ترلاسه شوې ده نو د هغې ورځې راسې مونږ په دې کار کوو. هغه کس پسې مونږ لګیا یو، په هر لحاظ سره د هغه تلاش روان دی. کوم سی سی ٹی وی فوټیج چې راغلی دي د هغې په مرسته د هغه کس خاکه مونږ تیاره کړې ده او د هغې مطابق مونږ په مختلفو علاقو کې تلاشي هم شروع کړې او ماشومه پوره هوش کې نه ده راغلې چې هغه څوک وپېژني. هغه خبرې اترې کوي خو لګیریږي.
د مغلپوري تانې اس ایچ او زیاتوي چې د سرګنګارام هسپتال دوه گارډز هم په تفتیش کې شامل کړی شوی دي چې دوی به په شناخت کې مدد وکړي شي. بل خو تیر شپه د زیاتې ښکار ماشومې 15 کلنې سنبل د صحت په حق لا د لاهور سر گنگارام هسپتال یو چارواکي مطبوعات سره په خبرو کې وویل
فزیکلی تو اب تھوڑی بهتری کی طرف آ رہی ہے.
دی وای چې په جسمانی توګه یې اوس صحت لږ په ښه کېدو دی خو تر اوسه پورې هغه د ذهني دباو ښکار ده چې ولا به د ډیر وخت ضرورت وي. د بشري حقوقو کارپوه سمر من الله وای چې زموږ د نظام کم د ثبوت او تفتیش معامله ده نو هغه کې لا تر اوسه موږ ورسته پاتې یو.
څومره دغه شانتي هغه کیسز کیږي په دې کې انویسټیګیشن هغه چې چرته فلاز دي یا هغه کې کمی نو هغه وجه نه داسې نور ماشومانو ته انصاف نه ملاویږي او دا یو غټه وجه ده چې نور خلک بیا مخکې راځي هم نه دې قسم کیسز کې چې څنګه کې د قانون یا د سټیټ هغه مرسته واخلي. نو زه خو به ځای امید دا لرم چې څنګه څه مطلب
د مطبوعاتو د رپورټونو مطابق د سنبل کیس دوه ورځې پس په فیصل آباد کې یو کم عمره جینۍ سره هم زیاتې شوی و او نن د تر پارکر تحصیل چاچرو کې یو 15 کلنه جینۍ د اجتماعي زیاتې ښکار شوې ده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالے
دتی خوې گلابا یت زرسه گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال تکی پلو خلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دنہ پر اس تماسیگر پسلور نیمے بجے او دخالی پر اس تماس پخین پدری نیمے بجے او ریدل مہی رو
اردن کو تاسے مشال ریڈیو تا غوگی لسر ویلوا تاسے لمشال ریڈیو خنوری اونی زیخ پرونی هم اوری او لکه څنګه چې موږ تاسو ته بیا بیا وایو تاسو کولای شئ چې موږ ته په دې اړه باندې خپل وړاندیزونه وایي موږ به د دې مطابق خبرونه تاسو ته جوړو لسنی مې بجې دی لونو شاد خبرونو لنډی زور
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکرات او ملاتړ کوي خو چاته به هم د دینه د ناوړه ګټه پورته کول مقنه ورکوي نو موړ زیاتوي وسلوال په زور په حکومت خپل شرطونه نشي منلای ځکه چې پوز د دوی خلاف د جنگ کولو قوي توان لري وزیر اعظم میانور شریف ترکیه ته د خپل درې ورځنی سفر په اوله ورځ پرون انقره کې دغه هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل کړي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې شوې دي بلوچستان کې د اف سی ځواکونو نوی مشر میجر جنرال الیاس شاهد وای هغه او د هغه ځواکونه به هیڅ غیر قانوني کار ونه کړي پرون یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل دوی ځواکونه به د صوبایي حکومت د سلام مشورې نه بغیر یو ګام هم نه اخلي سوات منګوره کې 13 شپنا سرګند وسلوالو د ځای امن کمیټې مشر ډاکټر رحمت غنی هغه محل په ډزو وجلې چې په کلی کې د یو مریض علاج ته روان وو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې افغانستان د بشري حقوقو په ملاتړ کې د ډیرو ملکونو نه خ ګرځولې ده نن د ولسمشر حامد کرزي د ویندو د دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل شوې چې دا سرګندونې ناوی پیله پرون ماخام د ولسمشر سره په ملاقات کې کړي هغه وسلوال کس چې د امریکا سرخار واشنگتن ډي سي کې د سمندري ځواکونو په مرکز کې د 12 کسانو د وجلو نه پاس پخپل هم په خطه کې وجل شوی د سمندري ځواک د پخوانی اهلکار سلور دیش کلن ایرون الکسس په توګه پیژندل شوی دی او د ملګرو ملتونو سیډونکو وای دوی روخانه او د باور وړ ثبوتونه لري چې د اگست په 28 نیټه په شام کې د ماشومان په ګډون د مخالفو خلاف په لوی پیمانه کې میي وسله استعمال شوی ده
له منور شامو د خبرونو لنډی زوري د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسو کولای شئ له اغزه یې هم واوري د دې ترڅنګ ک زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو تاسو دا هم کوی شئ چې د فیسبوک د لارې مونږ تراشي او زموږ خبرونه د اغزه نه هم ویب سټ تلر پیدا کړي او وایوري د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د دریو غټ کې بال رابیا کرم خان څخه وره
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې څو ورځې مخکې تر هغه غره خاتمه او ملک کې امن او امان بحالې لپاره حکومت له اړخه رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس کې وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت نه د امید پیدا شوی وو چې حکومت او وسلوالو ترمنځ به مذاکرات کامیاب شي خو اتوار په ورځ وسلوالو له اړخه د پاکستان فوج د افسرانو د وژنې پیښې نه د امن امید متاثر دي شي ادارې مخکې لیکي چې د بریډ د مفاهمتي عمل مخکې سوالي نشان ولګولو حکومت امن لپاره سلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړو خو هغه په جواب کې د پاکستان پوز افسرانو په وجنې حکومت ته څه پیغام ورکړو ادارې زیاتوي چې ولې د مذاکراتو شروع کولو اصول دا وی چې د سې اظهار طالبان کوي طالبان خپل داسې شرطونه وړاندې کوي چې د اغې نه مذاکراتو عمل د شروع کېدو نه مخکې ختم شي د ادارې په وینا چې که حکومت د وسلوالو مخکې د سنرمې یا کمزورې مظاهره وکړه نو بیا به وسلوال حکومت په دباو کې راوستلو کې کامیاب شي نو حکومت له داسې کیسه مریات په ځای جواب ورکول پکار دي او تر څو پورې چې وسلوال نه کمزوري کیږي نو د امن عمل یو کوشش هم نشي کامیابې دي په همدغه موضوع جنگ رسپانی هم لیکلی ده او وایي چې د طالبانو ست تحفظات وي نو دا تحفظات د سیاسي او پوزي مشورولې هم دي نو وایي چې دا هر څه د خبرو اترو په میز باندې هوار کړی شي او دغه رنګ چې زمونږ په صفونو کې کم غیر ملکی ایجنټان شامل دي چې هغه هم لري کړی شي ادارې اخیره کې وایي چې حکومت له هم په سوچ قدم پورته کول پکار دي او د دې مسلې د حل لپاره باید چې یو غوره کړنلاره وټاکي مشرق پرسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د شکایتونو مرکزونه جوړول او بیا هغې ته د خپلو شکایتونو ازالې لپاره د اولس تلل یو فطري امر دی، خو حالات او واقعیات نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې دا مرکزونه بغیر د څه منصوبه بندۍ کار کوي چې له وجې د دې مرکزونو فعالیت متاثرېږي. ادارې وایي چې د دې مرکزونو په اړه اولس ته غلط فهمۍ ښکار دی چې هغوی به خپل شکایتونه دې مرکزونو پورې ورسي او هغه به حل شي، او دا هغه غلط فهمي ده چې له وجې وزیر دفتر په شکایت مرکز کې د اولس کې یو غټ شمیر وي. ادارې زیاتوي چې په ټولو محکمو کې د اولس مسلو په اړه یو طریقې کار موجود دی باید چې هغه اختیار کړی شي، او چې څه مسله هم وي نو متعلقه محکمې ته دې د هغې شکایت وکړی شي، او که ازاله یې ونه شي نو بیا دې د وزیر اعلی له اړخه جوړ کړی شوی شکایت سیل کې خپله مسله وړاندې کړي. د ادارې په وینا امید پکار دی چې د شکایتونو په مرکزونو کې کمې کمې مسلې مخې ته راغلي دي باید چې هغې لپاره یو طریقې کار جوړ کړی شي چې نه صرف اولس له اړخه د شکایتونو په راتلو کې کمی رانه شي بلکې اولس مسلې هم په فوري توګه هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانا گارڈین لکی د تیر اتوار په ورځ بردیر کې افغان پولیس سره نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یو پاکستانی جرنل په شمول ځنې نور لوړ پوړي پوځي چارواکي او اهلکار وجلې دي. ورسپانا وایي په عامه توګه د وسلوالو خلاف جنگ کې پاکستانی پوځ ته دا ډول زیان ډیر کم اوړي. گارڈین ورسپانا لکی دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د میانواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت په دې حق له سلا مشورې کوي چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن قائم کړي. دې لړ کې تیره هفته ټول ګوندیزه غونډه وشوه او ټول سیاسي مشران د طالبانو سره په خبرو اترو کولو سلا شول، خو لا هم دې لړ کې د حکومت لخوا کمیټي نه ده جوړه شوې. ورسپانا لکی کې دې شي چې د اعلی پوځي چارواکو د وجنې دا ورستۍ پیښه په مذاکراتو کې مشکلات رامنځته کړي، بلخو طالبانو ویلي چې دوی به د مذاکراتو لپاره خپل منځ کې هم یو غونډه کوي، خو کارپوهان وایي مشکله ده چې تحریک طالبان پاکستان چې پکې یو شمېر وسلوالې ډلې شامل دي ټول مذاکراتو ته تیار شي. طالبانو تیر کال ویلي وو چې دوی به هله مذاکرات کوي چې پاکستان کې د دوی د فکر مطابق شریعت نافذ شي او هیواد د هندوستان خلاف جنگ شروع کړي، خو موجوده حکومت د هند سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکي د تیر ګل د ورځې نه افغانستان کې د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نومولو سلسله شروع شوه. دغه انتخابات به د روان کال د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه کیږي او خلک دا تمه کوي چې افغانستان کې د دیارلس کلن جنگ د خاتمې په حال کې به دا انتخابات ډیر مهم وي. ای ایف پی لیکي د آئین تر مخه موجوده ولسمشر حامد کرزی په دریم وار انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، خو په داسې حال کې چې هیواد د طالبانو د بریدونو سره مخ و په دې موده کې بل کوم داسې مشر مخې ته نه دی راغلی. کرزی ژمنه کړې چې انتخابات به شفاف او منصفانه وي او دا چې د کوم خاص امیدوار مرستې به نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې د منصفانه انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. دا ریپورت وړاندې لیکي که څه هم ولسی خلک ویریږي چې د دې انتخاباتو د کمپاین پر مهال به د تشدد پیښې زیاتې شي، خو افغان حکومت وایي دوی به د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کوي. په دې ورستیو کې حامد کرزی ویلي عبدالرسول سیاف، عبدالله عبدالله او اشرف غنی ممکنه امیدواران دي. د دې نه علاوه ویل کېږي کېدای شي چې موجوده وزیر خارجه زلمی رسول هم د انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه واخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت سلاکار سرتاج عزیز رسنیو ته ویل دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرسیال ملا غنی برادر به په نږدې ورځو کې خوشی شي. ملا غنی برادر هغه کس دی چې افغان حکومت یې له ډېر وخته غوښتنه کوي چې پاکستان دې پرېږدي، ځکه چې د دوی په وینا دا د سولې د مذاکراتو په لړ کې مهم رول لوبولی شي. اجملن پیر رپورټ لري.
خای د افغان طالبانو یو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په راتلونکو دوه درې ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی، د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې او ویلي دي تر خوشکېدو وروسته دا په ملا برادر پورې اړه لري چې چیرې اوسېدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب قومندان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي و تر خوشی کېدو وروسته به ملا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکي. سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پرېکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پرېکړه کوي. موږ پرېکړه نشو کولی. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشې کېدو د پرېکړې هرکلی کړی، خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي د 2010 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو درې کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشې نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستاني چارواکو نوموړی وروسته له هغې بندې کړ چې د افغان چارواکو سره یې د سولې په برخه کې له ځینو تماسونو خبر شول. اوس داسې ښکاري چې افغان او پاکستاني لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې د نوموړي په خوشې کېدو سلا شوي دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشي کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو د مخه چې درلود. بل پوځي کارپوه او تقاعد شوی پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشي کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشي کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
د اجمل اند رپورت مورې د اوریدونکو په کوړه خټک کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبان سره په زغرده همدردی ښکار کوي او وایي ملا عمر یې ډیر ښه شاګرد دی او ورته د فرښتې لقب ورکوي، خو د پاکستان حکومت دا مدرسه لا هم په رسمیت پیژني. رایټرز اژانس لیکلي لدې ښکاري چې پاکستان د ترګرې په معاملې کې دوه مخې پالیسي لري. نجیب عامر د نور تفصیل سره.
رویټرز اژانس په یو راپور کې لیکي مولانا سمیع الحق د طالبانو د پلار په نامه هم پیژندل کیږي. نوموړی د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته د پرښتې نوم ورکوي او په کوړه خټک کې د وی مدرسې مشري هم په غاړه لري. اژانس لیکي د افغانستان او پاکستان د طالبانو په منځ کې د مولانا سمیع الحق خبرې د ارزښت وړ ګڼل کیږي. په کوړه خټک کې د مدرسه په 1990 کلونو کې د طالبانو د رابرسیره کېدو مرکز ګڼل کیدو او تر دې چې اوس هم د سغدریزو اسلام پالو د تولید د کارخانه حیثیت لري. نوموړي د دارالعلوم حقانیه په نوم د مدرسې په لوی انګړ کې د رایټرز اژانس ته د مرکې د ورکولو پر مهال هڅه ونه کړه چې طالبانو سره خپل خواخوږي پټه کړي. د ویل په پښتو ژبه کې طالب زده کوونکي ته وایي د همدارنګ هیله من ښکارېدو چې طالبان به یو وار بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي. مولانا سمیع الحق رویټرز اژانس ته ویلي کله چې امریکایان له افغانستان نه لاړ شي ټول افغانستان به د طالبانو په لاس کې وي او په یو کال کې دننه به طالبان د افغانستان ټول خلک خوشاله کړي. اژانس لیکي د دې باوجود چې مولانا سمیع الحق په زغرده د طالبانو څخه خپل ملاتړ ښکاره کوي، خو د دې مدرسې دارالعلوم حقانیه بیا هم د حکومت سره راجستر ده او لدی په ښکاره جوتیږي چې پاکستان د طالبانو په معامله کې دوه مخې کړن لار لري. کابل تل د اسلام آباد په لوري ګوتنی ولیدا چې په ښکاره خود ترهګری خلاف شعارونه ورکوي، ولې په پټه په خپل خاوره کې ترهګرو ته پناه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړی دي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مولانا سمیع الحق په مدرسه کې دینی زده کړې کړي او د رویټرز اژانس سره د مرکې پر مهال نوموړي چې پر مخې سرخی خوره وه ډیر په فخر سره ویل هغه زما یو له تکړه او ښو شاګردانو څخه و. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه اوس چیرته دی، مولانا یوازې یوه مسکا وکړه. د مولانا سمیع الحق په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې 4000 نارینه زده کوونکي درس وایي. نوموړی وایي د دې مدرسې د ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نشته او تر دې چې دی چمتو دی په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه د امریکا او طالبانو ترمنځ دریمګړی توب وکړي. نوموړی وایي د امریکي سفیر ورسره په 13 جولای میاشت کې ملاقات وکړو سو د سیمې په حالاتو ورسره خبرې وکړي، خو دی وایي تر څو بهرنیان په افغانستان کې موجود وي په سیمه کې د امنیت راتلل ناشونی دي.
په داسې حال کې چې د اوږدو جنگونو نه پس تمه کیږي چې د مولانا په څیر د کسانو په منځګړیتوب به طالبان د خبرو میز ته کینی، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس هم د ده خبره مني او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا سمیع الحق وایي طالبان شاګردان دي، استاد د پلار حیثیت لري. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو دغه پروګرامونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ. په دې کې پام کوه طنزیه خبرونه هم د اوس تیار ده، دا به اورو، خو د دین وروسته بیا د مشال ریډیو خبرونه د نن ورځې لپاره دوام لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه د مشال ریډیو .com د لارې هم واورئ، د فیسبوک او د ټویټر د لارې هم زموږ ویبسایټ ته راتللی شئ، او که چېرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو را سره شریکی کی. پام کوه تنزیه خبرونه تاسو زموږ همکار امان الله ناصر جوړی، راځي چې دا وره.
دا رادیو کمال دے گرانو او دمنی دوڑو وحلو مچر زدہ او ریدنگو دا گرگین مرچکی لخواہ ہم گرانی زدہ او سیاست زدہ سلامون کبول کی پدی ہلیو چل دیری غریبی او لوگی نبا را پریو تلی نیاست، لدیری گرانی چخبا نمائی شوی نیاست، درشوت خورو افسرانو پا دفتر با دنن شوی نیاست، پا گلی کی دا باندی دا کرکٹ پا گیند با وشتل سوی نیاست، پا انتخاباتو کی دا کامیاب شوی خپل ممبر پا تلاش کی با لگوڈو او بوٹون بی برخ شوی نیاست، او چی کلمو پیدا کرد نو دا بدلو سترگو او بدلو خبرو پا اوریدو با مایوس شوی نیاست. او گران و اوریدون کو پا پردوی و دونو او خیراتونو کی با لسلو نا 240 کلو تا رسیدلی نیاسته. پتیر اخبروانه کی دا توتکی چکری یا راپور چی دا اغ خلگو پا عقلو چی خوریس کی او حساب نمانی، چی پرده روٹه وینی نوار باندی داسی هم لاورشی لکه پیشو پا وخه، خواخی پا مگور، پختون پا پختون او تربور پا تربور. خواده کی خپل روش خو خوری دا چنگ والا بکای جات هم نوشی جانگی، خوبیای هم ستری و سلرم پلیت تنی ولی بی چی اغا با کل والا ریگی او دای با دا اغا پلیت راس کبی او نوشی جان کبی. واده خو واده بی پا هر خیرات کی ناشت بی، دا سیلاب زدگانو تلتکان دای وڑی، دا زلزل زدگانو خیمه دای زغلوی، نور خو نور دا دینگی مچرانو دا مریضانو دا پار راقلی مچردانه لهم نپری. خوری 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 او اخیر دمر شیدین یورسی لکه استرالیان ساندا. چی جوانده وی نو خپلوانی پا مری دوستری او چی وفات شی نو خلگی و پورتکولو تا پریشانه، خو تازو پریشانه کی گئی ما تو تکی چکری پا خپل راپور که دی خلگو دا کمولو علاج پیدا کری ره. ار راشه چی خواگ استری شو دا تو تکی چکری دی راپور تا.
ملګرو دغه دی د ورزش خانی یعنی جیم مالک ولار دی، د سره خبرې کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
جی تاسو دا راته وای چې دا خلک څوک دي او دومره پنډ پنډ ولې دي؟
چې یو انسان د زرهاو انسانانو حقوق خوري نو پلیږي به هم او پړسیږي به هم، او چې وپړسیږي بیا نو ده برشت کی دو خطرہ ہم ور سر تھڑ لے
د زراو انسانانو حقوق سمت لب.
یس اف کورس، دا د پخوانی حکومت وزیران د روټ ټیکداران دوه نمبر ملکان د سرکاري ادارو رشوت خور افسران دي چې اوس خپل ګیډو اواز را کړی او خپل چربی ل خپل ځان بیزار کړی.
جی تاسو به د دوی چربی اوس څنګه ویلی کوئ؟
د دوی علاج مونږ په دوه طریقو کوو. د دماغ د چربی د ویلیدو طریقه داسې ده چې دا د ویلډینګ ګیس بته مونږ د سپګمو له خوا ورته ونیسو چې د دماغ چربی ویل شي نو تر غوږو راتویش او پاته شوه د ګیډې چربی، نو د دې دپاره ډیر لوی اپریشن کیږي او د اپریشن نه پس بیا د عمر بر پریز هم ورسره تړلی وي.
پریز څنګه؟ پریز
له رشوت نه پریز، له کمیشن نه پریز، له درواغو نه پریز، له حرامو نه پریز او توبه.
لیکن ما خو اوریدلی دی چې ګیډه او چربی د دغې سپینې غوښې نه زیاتیږي.
ایسا د ښځې چې دوی دا ټوله حرام پرېږدي او ایمانداری شروع کړي نو غوښه به څنګه خوري؟ مڼې د ایمانداری په پیسو نن سبا یا خو تورۍ راځي یا بینډۍ.
خجی تاسو دا راته ووایه چې دوی دلته منډه کم سے کم 5 کیلومیٹر خوب وہی کنا.
5 کیلومیٹر استا دماغ خراب شوی دی چې 5 میٹر منډ ہوئی نو مون خوشحال شو مړی.
نو بیا به د دوی گیڑی او چربی څنګه ختمیږي؟
د دې خپل مخصوصی طریقې دی. زمون سره دلته ښکاری سپیان همشته او د خوشکاوی مونږه کان هم او د غرنګ امپورټډ سپگی همشته او وګی مچران همشته. دا غوی په مرسته د دوی چربی ور ختمو مړی.
کمال دی، هغه بیا څنګه؟
دا رشوت خور پولیس والا ویني دا تور دا غټی غټی بریتې چی دی
آو آو دا روڑے سر لکه د خوشکاوی ایندوانا.
ام دغه مړی ودی پیژندو چې یو میاشت مخ راغلی و 250 کیجی و چې ارزو کوشش به مې وکړو منډه یې نه والا. یوه ورځ مې ښکاري سپیان پسې خوشی کړو، دی د مخه سپیان په پسې، دی د مخه سپیان په پسې، روډونه ګلیانو خو یې ګز کړې، غرونه یې پناپ کړ، آخر د توت درختې ته وخوت او ځان یې بچ کړې. ته یقین وکتو ته کې خورکې چې د توت نه راکوز شو خوار نیم نه و پاته شوی. په یوه ورځ کې 50 کیلو دا ژړی ژړی وازګې کمې کړې.
اوس هم ډېر پنډ دی.
ای خورکې زه خوار سوکم، زه د ورځې ور کمی کم چې دی بیا تڼې ته لاړ شي حرام اخري 150 کیجی نورې ژړې وازګې په پورې شي کم.
ته دا خبرې پرېږده، ته دا راته وایه، تا راته ویل چې زه دوی پسې سپیان خوشی کم او که دغو سپیانو دی خوړلی وی نو بیا؟
هو ته صحیح وایې، یو وار سپی وخوړې
نو بیا څو انجکشنه ور ولېږي تو غریب ته؟
نه نه نه، ده ته مو نه دي ور لګولي.
نو بیا چا ده دي ولګولو؟
و سپی ته څلوېښت انجکشنه ور ولګېدی، څلور هفتې یې تبه وه او آخر مړ شه.
وی دا بیا ولې؟
حرام شی چې هر څوک وخوري یا خو به پړسېږي یا به مړ کېږي.
او دا مونږکان سپیږي او مچران
دا بیا د دې وړو وړو ګناهګارانو دپاره دي.
هغه بیا څنګه؟
چې خوب لاړ شي نو هم انسان کمیږي. په داسې کمره کې بند کو چیرې چې د یوګنډا سپګی وي او د ویسټ انډیز مچران، چې درې شپې دې هلته بنده کم په څلورمه هفته به دې نوم توتکی نه وي.
وای خدایه، نو څه به وي؟
سپګکی به وي. سپګکی؟
سپګکی؟ های های، زما خو اوس لاسر خارخ شروع کړو ګورګینه، زه درنه لاړم.
پولیس ډنډه په لاس کې تاو کړه لبریتونه پلاس کی
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، انسان باید چې دومره وخوري چې عظمې کړي او دومره بار واخلي چې اوچتولی سي. زموږ د حکومتونو رنګه د پورونو دومره بار مه پورته کوئ چې بیا تر لاندې بې هوشه پراته یاست او پورته کېدلی نه شي. د ملک ناپرسان نوی حکومت چې مدام به د کچکول د ماتېدو خبره کوله، کچکول خو پرېږده چې ډرم یې را اخیستی دی او د عالمي بینک نه پورونه راټولوي. پورونه خو پرېږده، خیراتونه او که څوک زکات هم ورکوي نو هم سترګې پټیږي او جیب ته یې واچوي. راسي چې واورو د دغو پورونو په کار پوه ښاغلي امداد خان پور وړی چې دی بیا څه برغزو وایي.
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، د پښتو یو متل دی چې وایي پوره ورک دي کړه دوه کوره. دا هغه پور وي چې وایخلي نو بیا به ادا کوي هم. خو زمونږ د ملکي ناپرسان حکومتونه چې کم پور اخلي هغه صرف یو کور خرابوي او دوه کورونه آبادوي. یو کور د حکومت پکې آباد شي چې خوري، او بل کور د عالمی بینک آباد شي چې سود یې علي او اصل یې سلامت پروت وي. او کم کور چې خرابیږي هغه وي د ملک ناپرسان د غریبو عوامو کور چې پور یې په نامه اخیستل کیږي. کوچی نور خوري، ملایی نور سټي، او د غریب ته شملی هم نه رسیږي. خو بیا یې هم کستونه دی ادا کوي، ټکس دی ورکوي، پټرول د ده ګرانیږي، ګیس او بجلی د ده نه وي، خو بیل یې باقاعده ادا کیږي. په دې موقع نو بیا هوښیاران وایي چې کایه پیه کوچنی ګیلاس توړه باره انی.
پریشان شاریان بو آگل دیتے وی دشان، آگل دیتے وی دشان، ارد دیر بائس کلانو پولیس ٹول بیتے پریشان شاریان بو آگل دیتے وی دشان.
ګرانو او قدرمنو ملګرو، د امداد خان پوروړي راپور تاسو واورېدی. بریکنګ نیوز دی چې د اسلام آباد پر روډ د جوړ شوي اکشن فلم سکندر خان او زمرد خان فلم د ریلیز نه فوراً پس د دنیا د ډیرو لوی انرژي ډرینک کمپنیانو و زمرد خان ته په خپل کمرشل یعنی د مشهورې په فلم کې د هیرو او و سکندر ته د ویلن پیشکش کړی دی، او ماویزه هم ماشاءالله یو کروڑ ډالر ورخودلې ده. دوی په جواب کې ویلی دی چې کمون د پولیسو نه په خیر خیریت خلاص شو دا کمرشل به ضرور جوړو، خو ګوره چې چا ته زمونږ معاویزه ور ونه کوي.
کنه یو خوا ته به پولیس وي، بلې خوا ته اغواکاران. هو پام کوه، یو خوا ته ډنګ، بلې خوا ته پړنګ. پام کوه، پام کوه.
گرانی سو دمرا هر سڑی لجوند تنگ دی، گرانی سو دمرا هر سڑی لجوند تنگ دی، هر چوک نن سبا یار ملنگ دی، هر چوک نن سبا یار ملنگ دی. گرانی سو دمرا هر سڑی لجوند تنگ دی، گرانی سو دمرا هر سڑی لجوند تنگ دی، هر چوک نن سبا یار ملنگ دی، هر چوک نن سبا یار ملنگ دی. زماتن خانه پرسیجی بخوا
خوړل ورچې چرګان موش اوس خو پانچل نه پرکېږي پندرا تهر د چمبر خیال او د بادرنګي پندرا تهر د چمبر خیال او د بادرنګي هر څوک نن سبا یار ملنګ دی هر څوک نن سبا یار ملنګ دی ګرانې سو دومره هر سړی لژوند تنګ دی ګرانې سو دومره هر سړی لژوند تنګ دی هر څوک نن سبا یار ملنګ دی هر څوک نن سبا یار ملنګ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني